السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډېر کړاوونه ګالي.
راسته بس خلک انتظار کوي روډ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل په پرونی برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. بشپړ خبرونه. ویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعې قومندان او د حقاني شبکې غړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روغتون د پرونی برید پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د سردار داود خان 420 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درستیز د روغتیایي څانګې مسؤول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي. زموږ کار هماغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته اوس هم ډاکټران خپل تداوي کوي.
طالبان وایي چې په دې برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوی. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندز ولایت کې د هوان د سرګرولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده. کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شوني شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت یو ځایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشوه. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړوند شابرهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د ښخ شوي ماین له کبله شوې. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اورېدل شوې. سملاسي چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته دا حمله منسوبه کړې وې. طالبانو سره لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اسعارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټولو هیوادوالو ته یې زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداری هم ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انتیک واکسین بهیر پیلولی شي. د دوی موخه دا ده چې دا ماشومان په کووید 19 ناروغۍ اخته نه شي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینهوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بے نظمی چې دوبی گراؤنڈ کې وشوله ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ رانه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریزې لوبې کړي چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیې په انطالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمریني کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د المپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د ښځینهوو د ورزش اړه به هم وروسته پریکړه وکړي.
خبرونه ملازه دی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګری ملتونه وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یوه چارټر الوتکه کې 3.2 تنه ژمني مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په 2 نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. له بې ځایه شوو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هستیګل د ننګرهار نامنۍ کډه په سر تر کابل راورسوه، خو دلته یې هم بې وزلۍ او بیکارۍ ژوند تریخ کړی. وایي هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایله یې له تیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وای سنز اڑکڑ چکور کلے پری دی لغمان کابل ترا کډه شو، خو دلته هم چا لاس نیوی ونه کړ.
تاسو حال راغې زمونږ غریب او تاسو هیڅ څوک نه کوي. اوله ګران دی، غوړی ګران دی، هر څه ګران دی، غریب سړی څوک تاسو نه کوي.
د ناهیلی او لستونز د ډک ژوند د فریادونه داسې مهال دي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان دي. خمن دي د دې سازمان د کډوالو لپاره عالی کمشنری وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله د خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رانږدې کېدو او د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواښ مخ په ډېرېدو دی.
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یا مرستو ضرورتونه ډېر زیات لري. خلکو ستونزې ډېر زیات شوي دي او په هغې کې یو خو د سرپناه، بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولې او نور د دې سره سره دا هم چې ډېر زیات خلک بې روزګار شوي هم دي.
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یوې چارټر الوتکه کې درې دېرش تنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې د نومبر په څلورمه اوومه یې هم په مرستوبار الوتکې افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل یې تر اوسه 300,000 بېځایه شویو کورنیو سره مرستې کړې، خو دا بهیر لا روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په کور دننه له بېځایه شویو کورنیو یو شمېر بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان ښه ژوند او آن سرپناه نه لري. UNHCR هیله ښیي چې د روان کال تر پایه به نږدې 1500,000 بېځایه شویو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. په کور دننه د بېځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خپرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هېوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې دې کار په روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګ او مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثارو باندې راکړه ورکړه او نه شي، بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشي. لدې مخکې هم پخوانیو حکومتونو دا ډول اقدامات کړي وو، خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیرې بیا د افغانستان نه بهر د بهرنیو هیوادونو آثارو باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز د افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلي محدودیتونه لږ څه نرم کړي. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولی شي چې له دې وروسته په اونۍ کې تر $400 یا معادل 1500 افغانۍ له خپلو بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې له مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې $200 خپلو مشتریانو ته ورکولی شوی. په همدې تړاو از ما همکار مجیب حبیب زید اقتصادي چارو له پو محمد اجان مرزي سره مرکه کړې. په پایل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولای شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې او مثبت اغېز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، له هغوی سره جوت د اسعارو وندې یا ذخیرې چې په افغانستان کې موجودې دي هغه هم محدود شوې دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیرې په افغانستان کې سکتر ته ونه رسېږي یا له منځه لاړ نه شي، نو دا محدودیتونه رامنځته شوي دي او دا محدودیتونه نو دې ته اړه لري چې تر څه حده پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کړي.
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته ترسره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوال بانک لخوا. د دغو مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څرنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته ترسره کړي؟
افغانستان کا تا کا ژر تر زرا بهر مرستې راونه رسیږي، په خاص توګه هغه بشري مرستې چې بهرنیو او پرمختللو هیوادونو هم د هغو تعهد کړی دی، ژمنه یې کړې ده افغانستان ته ونه رسیږي، نو په افغانستان کې به د لوږې یو لوی ناورین رامنځته شي. په د ژنیو په کانفرانس کې لویدیځو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي، او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرستې باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي، که نه د افغانستان نه یوازې اقتصاد، ملي اقتصاد، بلکې د افغانستان خلک به
طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسۍ یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والي په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کېدای شي د افغانستان د کرنسۍ د ارزښت په ثبات کې تر یو اندازې پورې امباسر واقع شي. د دې لپاره چې په تېرو کې موږ او تاسو ګورو چې افغانیو ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اسعارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسیو باندې په دې اسعارو باندې بندیز لګول کېږي، او کله چې په دې کرنسیو باندې بندیز اسعارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانیو ته تقاضا زیاتېږي، او کله چې افغانیو ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کېږي یا کېدای شي چې تر یوې اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد آجان مرزی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تېره په ځانګړي ډول وبخښي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دې برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټولګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکارۍ ځورېږي. دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربې ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری وویل چې د ناستې ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړې. نوموړي وویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
مسئولین امارت اسلامی تلاش های زیادی را در یارساز و خرچ می دهند تا
د اسلامی امارت مسئولین ډیر هڅه کوي چې ځوانان ته د کار په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. دا غشان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. همدا اوس موږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسئولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
امیدوار هستیم کې در تمام عرصه برای جوانها کار شوه.
خاغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندېښنې نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي. یو شمېر بیروزګاره ځوانانو هیواد پرېښی او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، آن تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کېدي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واورئ او ولولئ.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمه راټولیږي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په وینا هغه هیواد ته د اوښتو پر مهال هره ورځ سخت کړاوونه ګالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګ د خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې واوري.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سرویش په دویش په پروتی بیرو اوړي ز خپل د دزلو به مور مدغه غدي دویش په تر روټ په سر پروتی په مرکه متللم بر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات داس شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیوین غړ او شوګر راته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړل قطر کې او سبینا ما خام پور را وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی او دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې راته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چورور لګا سانته ودراشی سره خلق د دنیا خلق تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي منګه یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته وژاړي.
نو مې پاته حلاله ده اج کېم نو سر عالم از روانه م افغانستان ته زم اوس وې کرته په تذکره باندې تل هم اوس وې ته دیمه تذکری ده به خد چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زرا تا کوم دا انسانيت ده دا انسانیت د انسانیت بدې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا په مرسته پرته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بسوک نه چیرې رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان را د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بیا غمه اب بس ویزا کا پکی قطارونو کې قسمت خبر او ډیبل شو روان ودی کېنه بس پاتې خپل دغه مراد چې دا کمی تذکرو باندې خبر روان او بچ موږ د تذکرو باندې شي معاملې خاصانه شي موږ ته نو بس هیڅ مشکل به موږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و
تروشه پوری دنده پشی گرزی خو دنده نشته.
همداد د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01. ازادي راډیو اورید خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی زی خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د دې لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو خ تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ له مینهوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازدیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینهوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همدارس ابو دابی کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړي چې له سکاټلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې، خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاد ورڅخه د کندهار ولایت څخه دا پیغام کوم. ټول ورور د شان دوه ګرامي د وړي ګران دی، وړي ګران دی، چې یو پک ګران دی، خلک ستړي دي، زمان دي، صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ور سالي په دې سره د خلکو سره کوم کوم چې خلک دې په بد خلک.
السلام علیکم جزاتی رات ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار اله تاسو خبره کوم. دا تور سم بعد از کلیتا باندې یو مسیر په تصدیق باندې یې د امریکان تاړو
ارمان درمان نیم ننګراس خدای امارت اسلامي له مشران څخه اله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه کشه تعلیمی کار خاص کم دوه میاشتې تیر شي بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت د پاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي مننه خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اورئ په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله لودین نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی. فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسؤل محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په جلال آباد کې بیا چاودنې درې ملکي وګړي ووژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. دا چاودنه نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشوه چې مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی. طالبانو سر له نن نه په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر کارونې بندیز ولګوه. د دوی په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیونتیک واکسین بهیر پیلولی شي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي.
او سم په مخکې اقتصادي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابوظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې له دې وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي، خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د ورتګ چانس زیاتېږي، خو که هندستان غواړي نیمه پایلوبې ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټوله هڅه بدوي چې دا لوبه وګټي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمیبیا ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په لومړۍ توپ وهنه کې سیالي لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه، خو نیمیبیا ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي. پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. دوی له دې وړاندې افغانستان، هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړي دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالي ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دا لوبه به د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شي.
په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به دې سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په اتمه تمریناتي کمپ پیلوي. اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغېز لري. فوټبال فدراسیون ویلي ژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسی او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایې ونه ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی دا خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خبره راسوي ما د خبرونه په پایل کې به تاسو ورو چې د انساني کرامت